دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې شوې نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه تاسو ته واورو ورسره مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو تر هر څه وړاندې به وریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملالې یوسفزۍ سره لیده کاته کړې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي او امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د ایټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان لري اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملالې یوسفزۍ سره لیده کاته کړې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروی په پلازمینه اوسلو کې ملالې یوسفزۍ ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د حکومت به یې ملاتړ وکړي ملالې یوسفزۍ وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی ملالې یوسفزۍ وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانی په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره یې د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې کړې دي د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی یاد ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي د یاد ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل
نو کومه موسمیات ولې مونږ دا ویلو دا جولای د دوه هفتې نه به دا بارونه خپل زور نیسي دا هغه د وجې مونږ ټول ډیسټریکټ کې دا متعلق کړی دي چې هغه د حفاظتي اقدامات واخلي خلک ته انفورم کړي مونږ ټول ډیسټریکټ ته فاند سم ور کړی دي دا چې کوم بارانو د دې د اړوندې چې کوم فوکس واغه 1000 ډیویژن او دا غین علاوه په پیښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتي دې طرف ته دی خان ډیویژن کې بدی کې هم په مختلف مقامات باندې د بارانو پیشنګوي شو
خالد خان دا هم ویل چې کچيري اڅه ډول بیړني حالت راځي او د مرستې ضرورت پېښېږي نو دوی ورته پوره تیاری کړی دی د شنګای همکاري سازمان د ورځنی سرمشیزه نن د روس په اوفغا ښار کې پیلېږي په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي بل پلو له افغانستانه د روان سوي پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي
پاکستان افغانستان او هند د شنګهای همکارۍ په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي د استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي د یوناما مشر نیکولاس هایسم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبرپاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي د ویلي چې افغانان د سولې حق لري رویټرز خبري ایجنټس په مذاکراتو کې برخه والو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې د خبرو دویم پړاو د اګست د میاشتې پر 15 او شپاړسمه پلان سوی دی په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یوه خبرپاڼه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکو 15 بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 68 وسلوال یې وژلی دی. د ننګرهار د والي ویند احمدزی عبدالزی د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت داعش وسلوال هم شامل دی. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوال یې وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړمه ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دویم لوی کمانډان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو ایچ می تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. د خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او د ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په سوو خبرو کې شریکو. سنیټر کریس کونز ویلي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه ده او چې ایران به د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا وړاندې کړل سوي سخت شرطونه ومني. سنیټر بین کارډین ویلي چې ولسمشر اوباما دې ته اشاره وکړه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیک کړي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبره چې یو تړون به وسی او کنه، خو هغه ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د ایټمي وسلو مخه ونه نیسي. او د عراق یو عدالت د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش 24 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. د داعش دې غړو ته د مرګ سزا په دې تور ورکړل سوی ده چې د 2014 کال په جون کې تکرت ښار ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. عراقي چارواکي لا هم په 6100 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډله ییزه وژنه کې تورن دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بی له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او 25 پیسې او په 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 یا پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 2 پیسې او په یو روپۍ 4 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 په یو روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، په بنو کې به 28 او 26 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدو کتو کې په پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیم پر اسانتیاو ورکولو ټینګار کړی دی، خو کارپوهان وایي چې اوس هم په پاکستان کې د بجټ زیاته برخه نور شانته ځانګړې کیږي.
فیڈرل بجٹ ہو گوری آگے کے ایجوکیشن بجٹ ہو گوری بیا زمونگ دا ڈیفنس بجٹ ہو گوری بیا دا نور بجٹ تاسو ہو گوری دک کسی دا صوبائین تاسو بجٹ ہو گوری چی زمونگ پا پرائیریٹی بیس مانے بجٹ لیول تزے.
په خبر پرتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د پشکال د بارانونو له کبله د ممکنه خطرو په اړه یو شمېر حساسو ضلعو ته خبر ورکړی دی تر څو انتظامات وکړي.
جولای د دیمه هفته نه به دا بارونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټریکټ چې دی مطلع کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی د بیا ستنېدو پروسه ګړندۍ کړي ځکه چې دوی د ستونزو له ډک ژوند څخه تنګ راغلي.
ارے رادو دا خلق تی دا دے کی دی سرا بربود میکڑل وطن می دمرا رمون دا دمرا تا بانا می نو جیارا چی خپل کلی خپل خڑا گی میرلی می یورلی دلی نوی.
د افغانستان د دفاع وزارت وای د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د داعش د ملاتړ د بیان په اړه اندیشمن نه دي او د ټولو وسوالو ډلو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی لري.
مونږ په داعش په افغانستان کې نه منو. هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوښي چې هغه د وسوال پوز دښمن
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره اوس زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بعد بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې دای سي راځو خپل لمړي راپور ته د خیبر پښتونخوا له سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې تریو تعلیمي کانفرنس ورسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام د کارګر ماشومان پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملال له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل را بیا اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سپس خپل وړومبی باقاعده ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې ولس کلنې ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام د ماشومانو کار کولو مسلې او د وړوکي عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پر عزم دی او حکومت د زنانو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایږي مات اوچت کړی دی. وزیر اعظم دا هم اویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پر اعظم دی او د دینه به تعلیم ته به د ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملاله فند پاڼه د ملاله د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلې اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موقع ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې لس کلنې ملاله یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو اته ورځو خرچ دی د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملی کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حکومت یو کارپو خالد محمود وایي
سمره الوکیټ کړي منګه او منګه سمره سیریس په ایجوکیشن کې تاسو د فدرل بجټ وګوري هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري بیا د نور بجټ تاسو وګوري د کچې د صوبایین تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی تاسو به پته ولګی چې زموږ سمره په دې مت کې سیریس وو. زموږه نه ښکاری چې لکه حکومت چې هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی په ووټ اغسته او په کوم خبره باندې او کوم دغه باندې چې را موږ به دا د یعنی پرایورټی باندې به ایجوکیشن موږ
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئنده خبره کوي چې هر ماشوم ته به وړیا تعلیم ورکړی کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمته وګړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړو کې عمر ودونو په شمیره کې هم کمواله راتلی شي.
موږ سره ملک یو غره آرټیکل 25 ای د کانسټیټیوشن کې چې کم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې د چایج 5 کال نه والا تر 14 کال پورې دی هغه ته به فری او کمپلسری لکه څه خبرې دي لا مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي. نو لکه دا وعده کوي حکومت دی وخت کې پوره کیږي دا صرف نن نه دا وعده نه شه دا 2010 کې چې کله 18 یعنی ترمیم شوی او دا حکومت دا وعده کړی ده. نو دا لکه اوس ډیر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي هغه دا وایي چې دا غیر وعده چې کړی دا به څنګه پوره کیږي. لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی نو تاسو چې لیبر ګراف هم ات لیست برتلو په ځای به په ځای ودریږي یا بلاندې راشي دا چې سټریټ کرایم دی سټریټ چلډرن دی دا به کم شي.
واضح دی وی ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې جوبل شوی و او دا غینه پس علاج لپاره برمنګم ته لیګل شوی و. نو موږ د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
زموږ غل مشال رادیو خاوري نیوزریس موږ جلې بیا د ناروې په پلازمین اوسلو کې د ماشومان د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې په کوم کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. ملال یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بریوال کاکړ د نیوزریک مجلې د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلله کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزی تیرونی له هغه شاوخوا و میاشت وروسته اوسلو تتللی و چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملال یوسفزی د اوسلو سرمشریزي په نامه هغې غونډې تتللی وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملال یوسفزی دې غونډې ته وویل زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 14 نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کیږي. نیوزویک لیکي چې ملالی یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشیزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبوره سوي دي. نوموړي وویل، زه دلته د هغو ماشومانو ژغ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کیږي. نیوزویک مجله لیکي، ملالی یوسفزی په خپله وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1640 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالی یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالی یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه او د روانې میاشتې پر 19 نیټه 18 کلنه سوه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالی یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل شو.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له وجې له سیلابونو څخه د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د سبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړې دي. اداره زیاتوي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي او مرستندوی کارونو لپاره دوی چمتووالی لري. په دې لړ کې له پېښوره د شبیر احمد جان راپور ته ورسئ.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداري جاري شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولې متعلقه ضلعو ته هم خبرداري ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته موږ ایشو کړی دی چې دا روان چې د مونسون بارانونه دي. محکمې موسمیات ولې موږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې موږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطلع کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. موږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې داړو مې چې کوم فوکس واغه 1000 ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقامات
چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي. او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی چې څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
صوبائی سطح باندې مکمل تیار ہر قسم سچویشن تھا داغے نے علاوہ ڈسٹرکٹ کے ہم ہر قسم کی کم سچویشن دے گئی دپارہ ڈسٹرکٹ کے ہم تیاری دی منگا دی دپارہ دا منصوبہ بندی اور پلاننگ ورک دے غدا مارچ نہ شروع کو وہ مارچ نہ واخلے تر جون پورے جون کے دا کمپلیٹ شی زمونگا چکم مانسون کنٹیجنسی پلاننگ دے مل کمپلیٹ تے او صوبائی حکومت منتا ہم فنڈ سم را کری دی تے فنڈ سم صدا سے کمی نشتا.
نموڑو ویلے چدی لڑکے دوی د پاکستان پوسٹ رحم پتماس کری او دین علاوہ د خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداره یاریس کی 1122 هم چمتو کړی شوې ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویل چې په سیلونو کې امدادی کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلونو کې چې هم ضروری امدادی سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ڈی ایم ای کم الرټ جاری کړی دی کې ریسک 1122 ته هم الرټ راغلی دی. دا غي د پاره زمون کسان الرټ دي. موږ امبولانسز دې د پاره وخت کړی دي چې 10 امبولانسز په دسي چې هغه به اونلی دې شي د پاره د استعمالېږي. 400 پلس چې کم اهلکاران دي شي د پاره تیار دي. ریسک 1122 دې شي د پاره چې دی ډېر یو باقاعده محکمه جوړه کړې زمون محکمې کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو دا غي تعلق دی.
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. ملخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسیږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو پر لور. د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي کډوال چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیر وی وايي حکومت د دوی د لیږلو پروسه ګړندې کړي او دوی د ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړل سي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژوند څخه ستړي سوي دي. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د میرعلی حیدر خیل کلی یو کډوال یحیی خان چې د ورځې مهال راشن تر لاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ وو مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی. سوخ پلوسی متادی واپس ولیگی
ایمو د حکومت نه دا غشتنه دو چې میش خپل کلی ته ولاری ونه میشته درشن نه بچار دی ونه میشته ری پی پچار دی دلاری وکری لوري دار خپل چ غونډه لري رو کوی مرغان به چې خپل خړګی میرلی میشته بچار دو بل درې شه چې میشتم بیو لګی میشته تم بی پچار ده خو نه دا یره ثری شه میشت په ثری شه چې غرمور تکړه دی اره رادو دا خلک تی د کې دی سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمرا ته باندې مینو یاره چې خپل کلی خپل خړګی میرلی میورلی دلی نه وی یاره نه رته کوم یا د ډېر په خپاوو دی چې خړګې میر لیا چې اور لیدل یا وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی. سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړي پلان شهدا بډا ګون ویلوړ دی وړا کسون ویلوړ دی د چا سره دا غم نشته د وطن سره میش دام را مینا دو چې میشته نه راشن پوچار دا میشته نه پیسې پوچار دی میشته نه غاټه پوچار دی میشته خپل تعلیم پوچار دا میشته خپل وطن پوچار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشوال کاسینه پوتشوال سکولینه پوتشوال ارچانه دولته په کېر شه دی وکاس سلور پنځه بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوي نه دی ټیوشن مخانوي نه د سکول د فیس دا د کوله مخانوي نه کولینه ازود شي میشته خپل وطن ازود شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علي هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میز حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کراهیل شریف چې میز د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میز دا غار شرینه پچار دی نه مری پی پچار دی نه مترای پچار دی میز خپل وطن پچار دا چې دا گھر مې و دا غا غاته خلق دوله دله تشتی په دره شنه پسه څه میز بیان کی هر شایمو پوت یا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میز غوري.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلق بے کور شوی چې زیاتره د بنو او خوښا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت یې کلیر شو یو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسی شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د اید قبیلې سلور پاسا زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روان میاشتې اول نیټې نه واپسی شروع شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او څو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د کوونکو او ځای خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو د کمی لامل په سلګونه د کوونکو له داخلو څخه محروم دي. دوی وایي چې باید سیټونه او استادان ورته زیات کړل سي او دغه ستوند دي په مستقله توګه هواره کړل سي. په دې اړه فرحات شنواری راپور لري.
د خیبر ایجنسی د کوونکو او ځای خلک وایي چې سکال یو ځل بیا د لوړګي په سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو کمښت دی او لسم پاس په سلګونه زده کوونکو پکې د سیټونو او استادانو د نشټوالي له امله تر اوسه د داخلونه بې برخې دي. دوی وایي چې د فاټا د تعلیم محکمه دی ورته سیټونه زیات کړي او استادان دې هم پکې پوره کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیې یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
رندی پتن ڈگری کالج کے تقریباً پنزو کلونا دغا رشتو کمائر روان دے آبادی زیادی دول سرا دو سیٹو کی اسی زفر عملا دا وجہ دا چی کال پا کال وخل کو دا مشکلات کی او مونگ دا گورنر خیبر پختونخوان آدم مطالبه دا چی دا گورنمنٹ ڈگری کالج رندی پتن اسٹوڈنٹ سیٹ دا پرمننٹ زیاد کرشی او سرا اور سرا دا ٹیچر سٹاف ہم زیاد کرشی
او دا خیبر یو زائیو سی دن کئی عبدالرازق وائی
علاقے کی آبادی کال پکال زیادہ کی سیٹونا مغا زیادہ پہ زیادہ سیٹونا ہی جکل ادا جوڑ شو ہے 1988 کے غالباً 215 سلویخ سیٹونا ہو اور نن پہ 2015 کے مغا 215 سلویخ سیٹونا ہی خلقو دیر زیاد ڈیمانڈ ہو پہ ہر کال بانے مونگ دیر پارا پولٹیکل ہے تا پی اے تا دو ہوتا درخواستونه ګو اخبارونو کې بیانونه ورکو چې مهرباني وکړي چې دغه سیټونه زیات شي، ځکه چې دغه علاقه خلک زیات دي، خلک مجبور شي، غریب خلک یو بیا پرایویټ کالجونو کار پرایویټ هغه تادارو ته رجوع کوي. طریقه دا چې دغه کالج صحیح طریقې سره سیټونه زیات شي، دا پوز ګرځېد شي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي سرکاري ډیگری کالج کې د سیټونو د کمی په حق له مچکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایریکټر شاهنشاه سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
کوشش
یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په لوړګي سرکاري ډیگری کالج کې هر کال د سیټونو استادانو کمی وي او ځیز د کونکي او خلکې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه د پکې په مستقله توګه هوار کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ټنګ خلک بیا وایي چې بیا د سیمه کې د سیاسي رقابت او د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د کړکیچ له امله د دوی د اوبو د نشټوالي ستونزه نه هواریږي. مجید بابر د دغه ستونزې په اړه راپور لري.
د خیبر پښتونخوا د ټنګ ضلع ولسوایي چې د روجي په میاشت کې د اسخاق د اوبو د نشټوالي د ستونزې سره مخ دي او د دې په خبره د یادې ضلع انتظامیه په دوی باندې د اسخاق اوبو په پیسو خرڅوي. د ټنګ ښار یو اوسیدونکی محمد شکیل وایي چې هغه خلک چې وسی وي او اوبو په پیسو اخیستی شي، نو د اوبو ضرورتونه پوره کولی شي.
بوله اسټار نه روزو شي خو کار اتلی نه چې شاته مو پاته کو وایي چې ځامې شي اوبه نسته، خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټي ټنکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشه چې ډرامه اوبه نه وي. دلته مشکل چې در په در شروع کلا یو لوري ته کلب کلا لینڈ فالټ کی کلا مشته بجلی فالټ وره کلا مشته زام وای خو بو دغه ټاک شي وک مشته دوره تنگش د گله یو تلار سو جی جای په جای شجینات برټی خسته دي کلا یو جی تا کلا بل جی تا دا ګرمي ته ګورو ا روزوي ته ګورو جی ا مش حالات ته ګورو او بو په واجب نه ات شلو خجی پریز دا مشته د نل کو شه دوره اساس کې بنسته چې مو جو دس پو کو دوره بنسته چې داڼه پلم دی کو.
د ټانک سره نګ دی د یو کلی اوسیدونکو خلیل محسود وای چې په ټانک خار کې خو بیا هم ولس د خاک اوبو ستونزه په سناسه ډول هوار کړی. خو د دې په خبره د ټانک په خوښه کلیوالو سیمو کې بیا ولس په ډنډونو کې د باران د ولاړو اوبو په سکلو مجبور دي.
په ټانک شه چکیم په بزرګ شه د نن دی به کمای دی هغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بنمیندوي. او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دي کلی دي تیغې شه د ایبی مکمل دره خشکېدو دره چې هیڅ قسم خلکو راته د ایبی نه مستفید کدان شي. لره لره د غړی وخستې وي زنانا بډاګونه او بچونه چې چیرې د دلې دله ګندای په د برانې جمع شوې وی ویلوړې وی تغیشه ته جامع هوینځي د غیبت شلته هي استعمالوي هر قسم استعمال د پر دغه ګندای په خلک کوي د دې چې د خلکو غټه بيموري نه ورسي.
د ټنګ ضلع نه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي غړي محمود احمد خان وایي چې د اپوزیشن سره د تعلق په بنا د صوبې واکمن د تحریک انصاف ګوند د سیاسي رقابت لامل د ټنګ د خلکو د اوبو ستونزې نه هواروي.
صوبې حکومت ته مسول ځای اسمبلی کې ویلي چې موږ ټنګ ته توجه راکړې
$70 million په مرستو د ګومل دام ډیم د تیر کال د جنوري په میاشت کې د پاکستانی پوز د انجینیرینګ شوبې FWO د وابړې محکمې ته د ازموینې لپاره حواله کړی وو. خو د یادو سیمونه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی داور خان کونډې وایي چې په دغه پروژه کې سختې بې قاعدګۍ شوې دي.
ملزام جوړ دی FWO سره حقیقت ته هیڅ خبرې نه شي کولی. FWO هغه آرمی انډر ده، هغه ته څوک دا نشي ویلې چې تا دا روډ غلط جوړ کړ، هغه ته څوک دا نشي ویلې چې تا دا نالې نهر غلط جوړ دی. اوس مطلب دا دی چې هینډینګ چیکینګ نہ کئی زکا نہ کئی چہرہ نہرونا چیدی اگر کینا وہ پکی لارا غلی نہیں دیو کینا ایف ڈبلیو کار غنا کرے دے سب سٹینڈرڈ کار دے اور وابے اس ہینڈنگ ٹیکنگ نہ کئی دے ورتا ہوئی چیدہ وان چاہ ورتا ہوئی چیدہ کار ٹھیکو کئی نو بے علو بدماشی شروع دا نو دے کہ وہ سوک سوک کی تول کرنے لان دی میجران دی لیفٹیننٹ کرنل دی بریگیڈیئر دی ٹول آگا حاضر سروس ٹول او دے داران دی ایف ڈبلیو اور اے سر کو باشنو دا ملک وزیر اعظم خبر نہ چھو کولن
داور خان کنڈی وائی دا ٹانگ ضلع او خوشا سیمو سد پاس لس لک خلق دا صوبائی وفاقی حکومتونو او امنیتی دارو ترمیندا د سیاسی رقابت او بے غوری لعمل دا محل د سخاک او اوبخور لپاره د اوبونه محروم دی.
مجید بابر وو چې په ټانګ کې د اوبو د ستونزې په اړه تاسو ته راپور اوروي. د غرمې 12:00 بجې سوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارز ملالې یوسفزئی سره لیدو کاته کړې. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملالې یوسفزئی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمېر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورنې لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځنۍ سرمشریز نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل پلاو له افغانستانه د روان شوي پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګهای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هایسم د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره په نور ګامونه هم پورته کړل سي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سناټرانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا په شریک خبرو کې ناست وو.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غرسو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مری کې په امن مذاکرات لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کی په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دي نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف او خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي، نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې ده چې مرکزی او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي، بلکې قومي ادارې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې د نن ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل بریتانیا خبریدونکي ګارډین رسپانی د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلسوي لړۍ او د هیل نومي یوې امریکایي وپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچا اورو.
د ګارډین رسپانی لیکنه وايي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیله پیدا کړې. د پردې سربیره دا چې په دې وروستیو کې کابل د دوه ځانمرګي بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیس برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي، په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. پلیکنه کې د یو پاکستانی شیدونکو حسن عسکری رضوی خبره راغستل شوې چې ویلي دی ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسي له خوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکول شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي وپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمونه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوې. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کړه چې طالبان د اسلامي دولت وسلواله ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یاد ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوا نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له امریکایي ټلویزیون جنرل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روس ته ولاړی. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چار یو شمېر څېړونکو د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله شي چې افغان حکومت به له دې موقع ښه ګټه واخلي. له کابل یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی با د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه پورز د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبري وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغه غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتی د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په څه کې
لدې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي، هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ټپلو ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسله نه ده. د دې وزارت وایند وایي د دوی هیله دا ده چې اوسمهال ډېرې ډلې د سولې لپاره کار وکړي، نه دا چې د بلې ترهګرې ډلې د ملاتړ هڅې ګړندۍ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له داعش ډلې سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یوځای کېدو او له دې ډلې سره د ازبکستان د جنګیالیو د یوځای کېدو د لیوالتیا راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له یوسف خان زده راناورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادای سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډیره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو پر روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغه سولې ته غاړه کېږدي او راشي په افغانستان کې سوله تامین کړي، زموږ سره فرق نه کوي. موږ د ښاغلي حکمتیار د دې اعلان څخه که په رښتیا یې کړی وي، موږ خو په داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه په دوه درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، همغې ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې دې پوه شي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا تالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس یې ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو رئیس خپریږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوي چې دې حزب خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي یې په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سر له اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د فرخوندی د وژنې په پیښه کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او افغان ولسمشر اشرف غنی هم باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. فرخنده اسد د دې ادارې د بیان په اړه نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وای په کابل کې یو ځل بیا خلک د عدالت هغه فیصله خلاف راوتل چې تر مخه د فرخندې د وژنې په تور د نیول شو سلور کسانو د مرګ سزاګانې ختم کړې شوې. خلکو وویل په دغه فیصله کې انصاف نه دی شوی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړل شي. هیومن رائټس واچ لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کولی شي د عدالت دغه فیصله د بیا کتنې امر ورکړي. فرخنده ملکزاده د روان کال د مارچ په 19 نیټه په کابل کې قهرجنو مظاهره چانو هغه وخت وجله چې کله پرې د قران پاک ته پاڼو د سوزولو تور ولګید. دغه مظاهره چانو لومړی پر هغه تشدد وکړ او بیا د هغه مړی ته ور واچو. په دغه وخت پولیس هم موجود وو خو دغه جنۍ د بچکور لپاره هیڅ ونه ک. هیومن رائټس واچ لیکي دوی ته د هر څه ځکه هم معلومه دي چې خلکو د دغه پیښې په موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې جوړې کړې او بیا په فیسبوک شریکې کړې دي. دغه د افغانستان د تاریخ یو بد او زړه دردونکې پیښه ګڼل کیږي. ته دغه پیښې مقدمه په 150 کسانو دره شوه او په 19 پولیس افسرانو هم تور ولګید چې دغه پیښې د مخنیوي لپاره هیڅ ونه ک. په دغه کې عدالت څلور کسانو ته د مرګ سزا واوروله، اته ته یې 14 کال کېد او 11 پولیسو افسرانو ته د یو کال کېد سزا واوروله. په دغه کې 13 کسان او 8 پولیس چارواکي خوشی کړل. ته دغه مقدمه سره برخې نیخ پنیغه په ټلویزیون هم مخاودل شوې. دا په لومړي ځل په افغانستان کې داسې وشو او کېدای شي دا ځکه چې په افغان حکومت په دغه هیواد کې دننه او بهر دا فشار زیات وو چې باید په دغه لړ کې د متاثره کورنۍ سره انصاف وشي او د فرخندې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. اوس پښتنه دا چې ولسمشر اشرف غنی باید د غسلورو کسانو د مرګ سزا په ختمولو د خلکو نیوکو ته څه ځواب ورکړي او کنه. هیومن رائټس واچ وایي په دې پیښه کې ولسمشر غنی ډیر څه کولی شي. هغه باید دغه کیس ته بیا پرانیستلو امر ورکړي، د هغه کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته سخت هدایات ورکړي چې په دغه جنۍ د تشدد په وخت په ویډیوګانو کې ښکاره شوي وو او د هغه پولیس چارواکو خلاف اهم کاروایی وشي چې په دغه وخت یې د فرخندې د بچکولو پر ځای تماشا کوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د قبایلي سیمو صنعتکاران، سوداګران او تاجران شکایت کوي چې په دغه سیمو کې د بینکونو د نشټوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې کڅه هم په قبایلي سیمو کې یو څو بینکونه موجود دي، خو په دغه بینکونو کې د پیسو جمع کولو پرته قرضې او نور سهولتونه نه ورکول کیږي. دا چې په قبایلي سیمو کې د بینکونو په څنګه کې کوم ستونزې دي او حکومت یې د هواري لپاره څه کوي، د دې ځواب به د ګلایاس په ریپورت کې واورو.
د پاکستان د نورو خارونو پرتله په قبایلي سیمو کې د بینکونو شمیره ډیره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې بینکونه ولسته هغه شان سهولتونه هم نه ورکوي چې څنګه نورو برخو کې ورکول کیږي. د فاټا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې بینکونه د جمع کولو کار کوي خو قرضې نه ورکوي. شاهد رحمان په خبرو کې د هغه وړاندیز تفصیل هم وړاندې کړو چې په قبایلي سیمو کې د طبي زیرمو بینک یا منرلز بینک د جوړولو په اړه دی.
شاید
رحمان زیاده کړه چې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر ته تجاویز لیږلې دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې په هر سیمه کې معیشت لپاره بینک ډیر ضروری وي، خو په قبایلي سیمو کې حالات یکسر جلا دي. دغه سیمو خلک په دې برخه کې ډیر ستونزې لري. اکرام هوتی زیاته کړه کچر حکومتي بینکونه قرضې نه ورکوي نو بیا ولې د نورو بینکونو شاخونه په دې سیمو کې نشته. اکرام هوتی په قبایلي سیمو کې د بینکونو نشتوالي تر شا وجوهات په اړه زیاته کړه.
بینکونه چې دي نیشنل بینک نه علاوه نو ټول پرایویټ سیکټر کې دي. من حبیب دوست پرایویټ کې دي، یو بی ایل پرایویټ کې دي. نو دا بینکونه چې دي نو دای هلته کې دا غواړي چې یو خاص حد نه زیات کاروبار وي نو اله به یو برانچ کولاوي. ولې چې برانچ خرچه راځي، بل د برانچ کې کوم خلک کار کوي چې د هغې حفاظت سیکورټي وي. دریم چې کلا هغه لکه خیبر ایجنسی کې یا بل ایجنسی کې چې کوم کاروبار ځین دي چې هغه نږدې نږدې وي داسې ځینو کې بینکونه خپل
بلخوا د کبالی سیمو یو صنعتکار زاهد شنواری له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیمو کې کاروباریان د ډیرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه ستونزې په دې ډول بیان کړي.
زمونږ ډے ټو ډے بزنس کې په امپورټ سره ایل سیز کولاولي یا هغه د شپینګ ګارانټي جوړول غواړي یا د نه نو د چې څومره زمونږ ټرانزیکشنز دي ریمیټنس دي لوکل دي فارن دي د دې لپاره موږ سره بانک فیسیلیټي ډیره زیاته ضروری وي. او بیا مخصوص په فاټا په حالاتو کې چې الته د امن او امان مسلې دي او که فرض کا الته نه خپل کیش راوړي او هغه په خور کې یا نورو علاقو کې بینکونو ته وړي نو دا ځان له یو ډېره مشکله مسله ده. نو دا واقعي ستونزه ده او دا زموږ په صنعتي پرمختګ کې دا یو لوی رکاوټ دی.
صنعتکار زاهد شنواری زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت حجم 2 ارب ډالر دی او تر ټولو زیات تجارت په تورخم پوله کېږي. خو په هغه ځای کې د بینکونو شاخونه نشته. خو په دې رسو کې د خیبر پختونخوا گورنر په کبالی سیمو کې د فاټا بینک جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی. د دې بینک جوړولو مقصد په دغه سیمو کې د کاروباریانو ستونزې کمول وو. په دې لړ کې مو د کبالی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله سره رابطه وکړه. نو نوموړي ویل
چې بعض داسې ټکنیکي وجوهات شته چې د هغې د کلیئر کولو لپاره په هغې باندې به د مختلف میټینګ او د بینکینګ سیکټر چې کوم پوهان دي د سټیټ بینک آف پاکستان او زمونږ د فاټا سیکټر چې کوم وګړي دي د هغې ترمنځ چې دی
د کبالی سیمو صنعتکاران تاجران او سوداګران له حکومت غوښتنه لري چې په دغه سیمو کې د کاروبار لپاره ماحول جوړ کړي. د مختلفو کمرشل بینکونو څنګه پرانیزي او د دې ترڅنګ په موجوده بینکونو کې بهرني کرنسي کې د کاروبار کولو اجازه ورکړل شي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان ټول به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ کوم مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري په پا پاکستان کې لبنکونو څخه د پیسو پر ایستلو د 0.4% وید هولډینګ ټیکس پر ضد د هیواد تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو په احتجاج لاس پوري کړی دی او غوښتنه کوي چې حکومت دی د دې نوې ټیکس خاتمه وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې حکومت له دې لارې له سرمایدارو څخه ټیکس اخیستل غواړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پراپور کې واوري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نائب صدر حاجی اقبال خان افریدی وینا وا چې د حکومت د دې ټیکس لوجی د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې راهسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي چې لوجی د مشکلاتو سره مخ دي.
کم بدولډن ټیکس چې غولې دې نه د دینه د اورکوټي دکاندار راواله تر غټ کارخانه دار پورې ټول خدمت متصر شوی دي. که تاسو د ورځې شل زلې د بینک نه پیسې وباسه او درنه کوي نو دا به شل زلې د ټیکس ورکوي. د دې سلیم مټنيشته ګوډې دې خبره ده چې دا شی ډیر غلط لګیدل دي. دا غي وځه چې کوم خلک غوښوارې جمع کوي هغه د پرې مشکلات جوړ کړی دي. کوم د دکاندارانو چې دي خو غوښوارې نه جمع کوي نو دې باندې دا په دومره هاي دی ول باندې دا ټیسټ کوي چې هغه یو سړی کاروبار ته نه غاړه کې خودي شي نو څو کاروبار پوري شي. دا ټیکس ختم نشو نو د پاکستان چې کوم بزنس کمیونټي دا دې باندې ډېر غلط اثر پوري وځي.
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي
بزنس کمیونټي چې کوم احتجاج باندې راغلي دي او هغه بلنګ نه دي چې هغه دا ټیکس پې کوي. زما په خپل د حکومت خو رائټ جوړیږي چې هغه ټیکس نیټ او ټیکس ریټ هغه سیوا کی او دا یو طریقه دام ده چې بزنس کمیونټي چې کم خلک ته چې هغه هم په ټیکس نیټ کې راوړي. دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغه کله ترانزیکشن کیږي نو هغه باندې ټیکس شي. کم تنخواه دار طبقه ده هغه نه 100% انکم ټیکس کټ کیږي او چې کم بزنس کمیونټي ده نو انکم ټیکس دشواری هغه جمع کوي او کم دا غي ریئل پراپرټي او دا غي ریئل انکم ده دا غي په مې هیوج ډیفرنس. نو دا یو طریقه ده چې د بزنس کمیونټي په ټیکس نیټ کې راوړي شي او هغه نه ټیکس کټ.
په قائد اعظم یونیورسٹی کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت لا په خپل فیصله نظر ثانی کول پکار دي.
دا وید هولډینګ تکي غننه ده په دې طریقه باندې دوی کوشش کوي چې مطلب دا مونږ د مالدار نه دا پیسې والو لګوز برخه دی 1 لک روپۍ ته ما د ترانسفر کې او ما دې څنګه ترانسفر کې چې بل چا لور کوم ته زمانه چې کوم نه په دې باندې وید هولډینګ ټیکس والو په دې کې دا صحیح پته نه لګي. دا هو د دې یو سایډ افیکټ چې خلک به د بینګونو نه رای فرار اختیار کوي دا به یو بل مسله جوړوي چې دوی کوم مقصد چې لول وړ چې خلک ریکارډ کړی ان ډاکومېنټډ اکاونټ ورته هغه به خچ وایي.
د یادونه دا چې د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وید هولډینګ ټیکس فیصله عملی شوې ده او د بینکونو نه 1 لک روپۍ پر اوستو تقریبا 600 روپۍ ټیکس اخستې کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غل له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره بیلابیل خبرونه او راپورونه او سره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوسو سوات د سوات مرکزی شهر منګوري یو شمیر خلک له ګرمۍ څخه د بچ کېدو لپاره د سوات سینټ د لامبول لپاره ورځي. ځای خلک وای چې ګرمۍ زیاته ده خو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو خوا وبنوي او بل خوا په کورونو کې ګرمۍ هم زیاته وي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان د سوات سینټ ورغلی او دغه راپور یې ژلی دی چې تاسو په امر ترا ګرځوم.
په سوات کې روزادارو پلوش میره سره د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د کوړمو د سوات سین مخه کړی ده. روزادار وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ ګرمۍ یو په دوه کړی ده. کورونو کې اوبه نشته، ګرمۍ زیاته ده او اوږدې ورځې په کورونو کې تیرول مشکل دي. د سیدو شریف څخه راغله افتخار علی په دا اړه وایي
تقریبا چې په 24 غنټو کې 18 غنټې 19 غنټې مسلسل لوډ شیډنګ دی دا غي د وژنه ډیر زیاته مشکلات دي. مونږ خل عدالت ولا مور بار ته وځو د دې ځګنه خو په کور کې زنانو ته ډیر زیات تکلیف ته ماشومان د زنانو ته بوډاګانو ته
د غرنګ یو شمیر کورنۍ سره د زنانو د سواد سینټ راغلي دي او د یخو اوبو څخه خوندونه اخلي. د سواد یو اوسیدونکو چې په پنجاب کې واده شوی ده د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د خپل سرګنۍ سواد ته راغلي ده. وای چې په کورونو کې بیا هم ګرمي ده او د سوات اوبه ډېری یخې دي.
موږ راغلی یو د پنجاب نه سوات چکلا سوات ډېر زیات خپل زی دي. موږ د سین منس کې ناز یو خپل روزم خپل تیر شولا ډېر مزه وکړه ډېر خپل موسم دی.
یو ماشوم چې د خپل پلار سره د یخ اوبونه خوند اغستو لپاره د سوات سینټ راغلی ده وای چې د بجلی لوډ شیډنګ او ګرمۍ له وجې د کورونو څخه راوتی یو. دلته هم سیلونه کوو او هم د یخ اوبو څخه خوندونه اخلو.
جی زمان مې سمرین دی او موږ د دې لپاره راغلی چې بجلی نشته ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او دغه موږ د ګرمۍ دا موږ د دې لپاره راغلی سینټ راغلی چې تاسو یې چې لګا ټول ماشومان د دې لپاره راغلی دي.
د سوات مقامي خلک وای چې د روجې شروع کېدو سره په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ په لوی کچ شروع شوه ده او ورسره ګرمي هم زیاته شوې ده. نو ځکه د سواد د سین یخ اوبو مخې کړی ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
نیامت رونو سولکی زده